اوردونکو د مشالې د په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. او وخت ورځي 3 بجې شوي. نن د ګلواز 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته د چترال د بارانونو او په پاکستان کې د سیلابونو او همدارز نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو. په سینمای کې بعد سولې پر لور اونې ځ خبرونه هم وي. خو لومړی ورځو نجیب امیر تھا چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په چترال کې سیلابونو له ډیر شو زیات کسان مړه کړي دي. په بغلان کې د واده په یو محفل کې په ډزو کې 40 کسان وژل شوي او ترکیه وایي د داعش پر ضد د دوی هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. دا او د خبرنو سرټکی پام وکړئ پوره خبرونو ته. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو له ډیر شو زیات کسان لمنځه وړي دي. د مشال لډیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300,000 نه زیات خلک بې کوره کړي دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثر شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بند دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د چترال یو اوسیدونکي فرمان علي چې میرمنې سیلاب وړې ده نن مشال لډیو ته داسې وویل.
نه یو تحصیل دار سوراغه پرون چراغ ایسه چل جا مونگ آجا دفان کولی زن آسه مونگ ویچ یا مونگ دا خود خو کو بیا بتا سر خبر کو آغای نپاس یو هم کاس نظر کلی خوراک باز دا گواندیان مونگ لارکی گورمنت طرح نمونگ لا حس نظم دوشی توک تا پاس هم نظر کرده تاسو چه خوری چه موسکی.
بلخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو څنګه اس پی آر نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړه چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان چې په کیاته سلویخ سیلانیان هم شامل دي ژغورل دي. د فاټه د پولیو د مخنیوي داروای په خیبر ایجنسی کې د تیر کال په پرتله سخت کال د ګزړ ډیر کم کیسونه راجستر شوي دي. د خیبر ایجنسی د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر نن مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په 2014 کې د مونږ سره شپږ یا کیسونه او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي. دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده.
ډاکټر وزیر اکبر وایي په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له وجې د پولیو کیسونه کم شوي دي. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیګ نومېدلو. د پولیسو چارواکي وایي چې نوموړی پرون سهار وختي وسلوالو په G9 سیمه کې په خپل کور کې په ډزو ویشتلی دی. چارواکي وایي دوی د دې خبرې پلټنه کوي چې نوموړی تن د غلا فرقیزې شخړې او که هدفي توګه باندې نښه شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بغلان والی جاوید بشارت وایي پرون ناوخته په واده کې د ګډون کوونکو دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی او په وژلو شوو ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي. د پولیس یو ځایي مشر ګلستان کاسانی وایي د دوو ډلو ترمنځ پخوانی تربګنی وه. دی وایي ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې د ولایتي پولیسو یو خپلوان د واده په محفل کې وژل شو. بل پلو د سری پول سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لورې د کوهستانات ولسوالۍ د قلعه شهر سیمې سقوط کړی دی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم مشال لډیو ته نن وویل قلعه شهر د دوو سیمه ایزو قوماندانانو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو له وجې سقوط وکړ. دی وایي له دغو قوماندانانو څخه یو حسن نومیږي چې وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی. د سری پول چارواکي وایي چې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په چهارچا سیمه کې شدید نه خطر روانه ده. دوی خبرداري ورکوي چې چیرې دا سیمه د وسلوالو تر کنټرول لاندې راشي نو د کوهستانات ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. طالبانو بیا ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې ګڼ شمیر سیمه ایز پولیس له دوی سره یو ځای شوي دي. تاسو له مشال لډیو خبر نوره. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل دی چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. د ترکی ورسپانو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویل دی ترکی چې خپل ځواک په موثره توګه کارول شي شتون یې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلول شي. حریت ورسپانه د احمد داود اوغلو په حواله زیاتوي چې نورو ریاستونو ته پکار دی چې خپل دریس ته بیا کتنه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکنیو پوځیانو د لیږلو هیڅ ډول اراده نه لري. ناټو وایي د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د ملیشو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یوه بیان کې ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې شامل د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سغدریزۍ، ترهګرۍ او فرقیز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارت خانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسالې نشي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده. د ایران د اټمي تړون په اړه په خلیجي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران ګاونډي هیوادونه ویره لري چې د تهران اټمي تړون به په سیمه کې د شیعهګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی پر ایران دا تور هم لګوي چې دغه هیواد په نورو هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل 2 روپیه 60 پیسې غستې کیږي او په یو سل 3 روپیه 45 پیسې خرڅيږي. یو پوند په یو سل 55 روپیه 15 پیسې او یو سل 55 روپیه 50 پیسې. یو یورو په یو سل 12 روپیه او یو سل 12 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 پیسې او 35 روپے 10 پیسے. یو افغان په یو روپے او یا پیسے او یو روپے 3 او یا پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 291 غستی کیږي او 288 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ به د بنو، پیښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجه، پیښور او بنو کې 34 او 15 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې بارانونه روان دي. چارواکو خلکو ته له سندونو د لری اوسېدو غږ کړی. چترال کې د سیلاونو له وجې د مړو شمېره له 150 پورته شوې ده. څرنګه سیلاونو خلک مړه کړل او په سیلاب ځپلو اوس څه تیریږي؟
ما چې شوړې ستلې کې مور چرته ده. ما و چې مور ما بار ستلې ده. څه خبر چرته لار نو څنګه سیلاب کې راغی هم یو
د وزیرستان د سپین وام نه به کور شوی خلک وای خپل کورون ته استانه شوی دی. خود امنیتی ځواکونو لخوا ور باندې بندیزونه لګول شوی. او د سولې پر لور نننې خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبوي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی. یو سړی نه ماته پوس کړی او مخکې چیرې ته لیورن کرخه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژنې لکه ځکه چې کتاب کې نه وي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. اردن کو لگا څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوردل چې
په چترال کې د بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شمیره ډیر شونه اوړېدلې ده او د سیمې یو شمیر سړکونه د لینډ سلایډنګ یا د ځمکې د خوېدو له وجې تر دې مهال بند پراته دي. د مشال دو خبريال غلام قوس هم د محل په چترال کې دی او له څو ورځو دغلته کې موجود دی. تاسو ته وخت نه وخت معلومات درکې نو هغوی ته ورځو. غلام قوس سړی مشي او څه حالات ته او څه صورتحال دي؟
ډېره مننه سر د مومن صاحب په چترال کې چې کوم تاسو رابونه راغلي دي نو د هغې لړۍ اوس هم دوام لري. دا مهال هم چې کوم دی نو په چترال کې باران ورېږي او په بڑو علاقو کې چې کوم دی نو د سیلابونو خبرداري بیا د چترال انتظامیه ورکړې. لږه شېبه وړاندې د چترال بازار کې چې کوم دی نو هم خلکو ته خبرداري ورکړې شو. سایرن چې کوم دی نو هغه وغږولې شو او دلته کې هم د نالې چې کوم دی نو هغه لا پاتې چې مقصد دغه سیلاب راځي او د سیلابونو له وجې د چترال ټول سیمه چې کوم دی ورنه دغه دی هم وعده دي چې بیا تر خلک هغه تر راځي او بیا خلک چې ژوند کوي هغه د کلاس وعده ده. هغه د چترال چې کوم د بومي پسېټ باندې کم دغه دی علاقې دي او کم د ګرم چشمې علاقې دي نو هغه ټولې علاقې متاثرې دي. دغه دریوانه سیمو ته چې کوم دی نو لارې بندې دي او دغه لارو د کولاوهلو لپاره چې کوم دی نو په انګامي توګه باندې دغه کار چې کوم دی نو ایف ډبلیو فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کوم چې د پوز یو تعمیراتي کمپنی ده هغه ته ورکړل شوی دی او پرون زه په خپله د گرین لسٹ پوری او ورسره د ریشن پوری چې کومه ډیره اغیزمن شوې سیمه ده نو هغه پوری زه تلې وم. زه په دې هغه لاره چې کوم نن د غشوي له خراب شوې ده خلک چې کوم نن هم په هغه لاره باندې پیاده روانو یا بره طرف ته یا د بره نه خطا چې کوم نن را روانو مونږ په کوم د کوم تزم دغه دغه چې د چټه په داري کې تلې چټه پیدل کوي ډیر زیات د خلکو مشکلات دي. د خلکو د خوراک د غري نشته په سیمو کې چې کوم نن په دوکانونو کې خوراکي توکي چې تم نن هغه د غشوي دي تقریبا ختم شوی دي او په چپچا سره شتم نو دا وی نرخونه چې کوم دي نو هغه د غشوي دي چې غشوي دي د 900 روپو چې کوم د ورو هغه بورې د نو هغه په 1200 او 1400 چې کوم دي نو
غلام پوز درته وی چې د
نشته حکومت
غلام پوز درته وی چې د مرګ جوبل په اړه څه معلومات لري؟ تازه صورت معلومات سری تاسو سره
دیکھی نن چې کوم دلته کې د سکاوټ والے دی او دلته کې د پوز والے دی نو هغه یو سروې چې کوم نن د دې ځانونو په اړه د غړي دا مختلف لکه چې کوم پولونه د غشوي دی یا سرکونو ته ځان رسیدلې یا د مور شمیره ده نو دا وو د شمیرې ته مخه چې کوم دینو یو دیر پوری د غشوي دی پخلی شوی دی د مور او د دې نوران دی هم د مړي چې کوم دینو موږ راوړنه د کړی دی راپورټ کړی دی خو بهر حال نن چې کوم دینو هغه د مړو دغه د یو دیر شو د پخلی دی پخلی کړی دی خو ځینې سیمو ته چې زه تلې مونوال ته کې ما کتل ځینې خلکو دا ویل چې موږ ځینې کسان چې کوم دینو هغه د غړي ورک دي هغه ته چې موږ اوس هم ګرځو نو که هغه ورسره بیا د غشي شامل شي نو دغه د مړو شمېره چې کوم نو د دغې نم دغه ده هېواده د دریو سلو نه زیات چې کوم دغه دي کورونه دي د خلکو هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شان دي په 1200 کله چې کوم دغه دي فصلونه دي نو هغې ته هم دغه زیان او تاوان چې کوم دی رسېدلی د ځیګرو ته نقصان رسېدلی. پرون چې زه ریشم تللی وم نو هلته چې د ریشم کم پاور هاوس و هغه هم دغه شوی هلته کې چې کوم دی نو د بجلی مشکل دی. د بجلی سره سره چې کوم د سکلو د صفا اوبو دغه دي سکیمونه دي نو هغه هم دغه شوي دي متاثره شوي دي. د سکلو د اوبو د بجلی ډېر زیات مشکل دی په ټول دغه کې چترال.
غلام قوس درته وایي چې په لنډو ټکو کې چې امدادي هلې ځلې څنګه روانې دي؟
نو امدادي هلې ځلې خو حکومت په دې کې د چترال سیمه چې کوم دی هغه په پتیاده ګرځولې ده او ایمرجنسی ناتیس کړی د خوست د پټی د بارانونو لړۍ نه ودرېږي چې کوم چارواکي دی هغه سره ما خبرې اترې وکړې د کوم د انتظامی دی او کاغذ پوز دی نو هغه دا وایي چې د بارانونو لودي چې کوم اندادي کاروایان دي نو تاسو کې هغه دی لکه اوس موسم دومره خراب دی چې په دې موسم کې هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه نشي پاتېدلې نو هغه د پېښور نه ورسره د وفاقي حکومت او د شوروي حکومت لخوا مرستې او خوراکي توکي هم رسېدلې دي خو چې د څو پورې دغه روډونه نه وي جوړ شوي نو هغه هلته کې په رسولو کې چې کوم دی نو ډېر زیات دغه دی مشکل دی ولې بیا هم هغې دغه سوي کوشش کوي چې په څه ناڅه ډول باندې دغه د درېو واړو سیمو دغه سړکونه اول هغې بحالۍ چې کله سړکونه دغه شي بحال شي هغې دا وایي چې دا زمونږ زمونږ ته به دا زمونږ ته یاد کیږي اول به تاسو سره کومه راځو بهاله نو بیا بل کوم مطلب دا دی چې په کلی توګه باندې هغه مرستې مرستې او نور چې کوم کارونه دي نو هغه هم تر پیسې پرون چې ګټلې هم بیس د انګلیسي تجارو سامانونه وو هغه ټرکونه چې کوم دي ځینې د پوز او د سکاوټ والا ټرکونه وو ځینې د نورو انګلیسي ادارو
غلام غوس تاسو نه ډیره زیاته مننه د مشغلې خبرجال غلام غوس ځان هم خیال ساتي لکه څنګه چې دوی دا محل په چترال کې دي نو زمنګ خبرجال غلام غوس چې خپل هم تاسو ته ویل چې تیر ورځ هغه د چترال هغه سیمو ته تللی وو چې پیدا تللی وو هغه سیمو ته چرته چې د سیلاب لوجې د غزمن شوی خلک موجود وو نو دوی له هغوی سره خبرې کړې دي او له هغوی پوښتلې دي چې سیلابونو څرنګه ستاسو د کورنۍ خلک مړه کړل او بیا اوس پر تاسو څه تیریږي نو راځي چې دې ته وګورو
اغه پاس کورونو ته سي الته وځي کېږي د غونډیانو کور کې خوراک بس د غونډیان مونږ لاره کې ګورمن طرف نه مونږ هیڅ نه زمي او چې څوک تاسو هم نه ذکر دي تاسو څه خوري څه اوسکي څوک تاسو هم نه ذکر هیڅ نشته
زما نوم حضرت علي بیگ ده زده ګرن لاش ده اوسیدونکو 1957 کې داسې سیلاب راغلی مخ کې او جدلته سړی رسی ته ما سار چترال روان شي مخم دم دلته نشي جار سي دي غلار په لزي په زي دا غاړي بدلي تاسو په خپلم چترال نراله او دلته لار تاسو په خپل ولیدو اوسې تکلیف باندې دلته رسی حکومت دا درخواست دي چې دا روټ مونږ ته کولاو کی
زمانه مقبر دي زه تور خون روان ما سر سلور بچي لسی ولس غنټي وشو مونږ به روان دي نه غاړي به ملويږي لالا باندې ټول دي قران د تور خون دې زي پوری پورا لار خراب دي
تاسو ورته چې د چترال په سیلاب ځپلو ستیریږي
دا مشال ریډیو دا
په خبر قبایلی سیمه کې د روغتیا د څنګه چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیتي وځي خکېدو او پولیو کمپاینونو لقبل د پولیو د وایرس نه د ځپل شو ماشومانو شمیره راټیټه شوې ده چارواکي ته ویل چې د تورخم په پولایي ماشومانو ته د پولیو زد څاسکو ورکول لپاره خاص تنظیمات کړی دي نور تفصيلات د فرحات چنوري په دې رپورت کې ورو
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتلا سکل په خیبر جنسي کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي په کیسونو کې کمی راغلی دی دوی وایي چې په باډه کې د پوزي عملیاتو تر سره کې دونه پس اوس د امنیت وضع ښه شوی دی او دوی د خیبر جنسي په هر برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسول شي په دې حق له د خیبر جنسي د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږو یا کی سنو اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کی سن دي دا د حکومت او د پولیټیکل اډمنستریشن او د هیلث ډپارټمنټ په مهنت باندې سږ کال چې کوم د پدې کې 30% کمی راغلی ده
د خیبر جنسي د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر شیرخان وای چې د تیرو څو کلونو رئیس د موثر کمپاین لوجي په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخ ته نه دی راغلی
لنډی کوتل کې په 2014 کې کیس نو اوس په 2015 کې کیس نشته دی مونږ د تورخم بورډر چې کم دی کنه اغه د
لپاره چې کندې کنه ډیر زیات پروګرس په دې شکل کې کړي چې هغه په سټاف باندې چې کندې کنه پوره دی په مانیټرینګ لیول باندې چې کندې کنه ایجنسی سرجن در طرف نه فل فلج سپورت ورته ملاو دی
په فارټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وای چې سکل پټول فاټا کې تروسه خواوشا اتما شومان ګزړن وهلې دي خو بیا پټول پاکستان کې تروسه د غشمیره نه وشته رسیدلې ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د وزیرستان د سپینوام نه به کور شوی خلک وای سیمه کې د پوځي عملیاتو لکبله اړومبه نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شو او اوس چې خپل کورون ته ستانه شوی دي نو د امنیتي ځواکونو لخوا ور باندې بندیزونه لګول شوی دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
د قطبی وزیرستان سپینوام کبالیون ویایی چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه بې کوره کېدل یو کال نه دورست سپینوام ته بیرته رالېږدول شوي یو خو دلته مشکلات زیات سهولتونه بېخي نشته دی حتی چې خپلو کورونو ته په خپله مرضي نه ورتلی نه ځنې وتلی شو. د سیمې یو اوسېدونکی جسیم الله دا مشکلات په دا رنګ بیانوي. فضل الله ویایی چې سپینوام ته راغلي او نیم سوا قبایلیون د ATM کارت په ذریعه د نقد کلدارو د ملاتړ نه لیا بے برخې پاتې دي. منتظر وزیر دا قبالیون تا ورپیش نور مشکلات دا سے وشائی نمائندہ محمد نذیر سرا تماس ونی و اغوی دا سے جواب دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له وزیرستان زو پېښور ته. پېښور کې ځلې انتظامی د خلکو په شکایتونو د خار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلی او د غیر معیاري خوراک په جرم کې یې د دغې مشران نیولې دي او جرمانه کړې دي چې پکې پی سي، کی اف سي او پیزا هټ مشران هم شامل دي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا پیښور ضلع انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر ریاض محسود د اولس په شکایتو 1300 راسه د خار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلی او دغه هوټلونو او دکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کېدو له وجې د دغه ځایونو مشران نیولي او پر غټ غټه جرمانې هم لګولې دي. دا چې دا کم کم هوټل دي سو د دوی جرم او سو جرمانې په لګولې شوې دي. د پیښور د ډپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل
خراب دے دین علاوہ زیادتر اٹھولو کی چکم دے ایکسپائر سیزون چکم آگا پا اولس بانی خلالے کی دا پتاگ واجہ بانی منگ دا کریک ڈاؤن اکلالو دوی خلاف ہم کروئی اکلالا دوی منی جران دری سرور سرور دی جیل کی تیرے کلی
بلخوا دتاگی ہوتولینو او دکانو دے اتحادی مشر خالد ایوب چین انتظامی سرے پدیلر کے کامیاب مذاکرات کر دی وائی چھ دوی حکومت تا باور ور کر دے چراتلن کی کبا یو ہوتل یا دکان ہم غیر معیاری خوراکونه نه خرسوی او دوی به حکومت سره پدیلر کے پورا پورا مرسته کوي.
دا غوړو چې موږ هر یو کار کوي پرې کې دی د عوام او د ری سٹیک ہولڈر چې کوم دي دغه رائے درې پکې خامخا شامل دي یو خدای چې موږ غوښتل دای شو سر کړی چې د کوالټي کوم سامان دی موږ ټول دا کړی چې دا اوس چې په کار پدې دا چې موږ خپل په دې کې د صفای او د خو کوالټي آیټم چې کوم دي چې هغه موږ عوام ته شو او خو سيزونه موږ ته ورکو
بلخوا ضلع انتظامی وای چې اوس په هر هفته په ټولو لویو وړو هوټلونو کې دغه چاپی وهل کیږي او د دې د خوراکونو او د هغې د معیار به پوره پوره کتنه کیږي
پیښور
ضلع انتظامیه د اولس ته شکایتو لپاره د موبایل میسج سرویس شروع کړو چې په اولس کولی شي چې ڈی سی پی ولیکي او 833 نمبر ته ورولیږي او چې هم شکایت وي هغه د ورته پکې ولیکي او دا کاروي هم په دغه میسجونو د شکایتونو لګولو په بنیاد شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال اړیو خبرونه ته غوږیستی. د پاکستان سینټ سیکرټریټ وای د چیرمن لخوا د ولسی مسلو اوریدنی او حل لپاره جوړ کړی شوی شکایتي مرکز ته تر دې دمه د 1500 زیات درخواستونه ورغلي چې پکې 40 باندې په ایوان کې بحث شوی او 100 متعلقه کمیټیو ته لیږل شوی دی. د پبلک پیټیشن سیل په نامه جوړ شوی دغه شکایتي مرکز په څه ډول کار کوي او د کې د درخواست ورکولو طریقه څه ده په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مسخیل دا رپورټ ورو.
د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د اولسی مسلو او شکایاتو اوریدو او د هغې د حل لپاره په سینټ کې د پبلک پیټیشن سیل په نوم یو شکایتي مرکز جوړ کړی دی چېرته چې د ټول ملک خلک کولی شي خپل درخواستونه او شکایتونه راولیږي. د سینټ سیکرټریټ یو چارواکي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې تیرو دوو میاشتو کې دغه مرکز ته د 1500 زیات درخواستونه راغلي دي چې پکې 40 باندې په ایوان کې بحث وشو او 100 درخواستونه مختلفو کمیټو ته لیږل شوي دي. راز 350 زیات درخواستونه د اوریدو جوګه نه او هغه خارج کړی شوې دي. د دغه شکایتي مرکز د کار او طریقې کار په اړه مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر محمد عثمان کاکړ نه تاسو کو نو دوی
عام خلک دي خپل درخواست خپل شکایت خپل ستونزې ته دا سېنېټ ته براسي او سېنېټ بیا پر هغه باندې غور کوي او بیا به دا متعلقه محکمې ته استوي. بیا به دا متعلقه محکمې وزیري یا د هغه سکرټریانې د هغه کاران هغه به راغواړي یا سټینډینګ کمیټه چې د هغه افسران هم راغواړي یا مسوال کې چا درخواست کړی د مشکلې دی دا هم راغواړي. سورو دا مسله ده، دا مستور نه ده.
آیا قبایلي ولس کولی شي د دې اسانې نه ګټه پورته کړي؟ په دې حکله مو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سېنېټر مولانا محمد صالح شانه تپوسو کو ندوی قبایلی سیمه هم د پاکستان برخه ده او د نور ملک د خلکو په سیر قبایل هم د حق لري چې د مرکز ته درخواستونه راولېږي.
زمونږ د بختي دا ده چې قبایلی سیمه خلکو وده پراته دي اوس پر دې ته د قبایلی سیمه نه داسې قابل ذکر شکایت نه جراغلي چې پاګې باندې بحث وشي. نو دا زمونږ خپل غفلت ته د قبایلو غفلت کوي چې قبایل د خپل حقوقو نه چلوالې شي د خپل حقوقو لپاره چرته आवाज رسولې شي. بس خو خپل ځان ته یو بچي اوس ټولو قبایلو ته اختیار حاصل شوی دی چې قبایل په خپله د حکومت طرف چې کوم مشکلات دوی ته ورځي د پولیټیکل د طرف نه د فاقا سکتې د طرف نه دوی ته څه شکایت وي هغه دې رالیږي او په دې باندې په پسونو کې کولا او بحث کېږي.
دې شکایتي مرکز ته د درخواست لیږلو څه طریقه ده؟ په دې اړه مو بیا هم د سېنېټر محمد عثمان کاکړ نه تپوسو کو نو دوی
ساده درخواست باندې څوک مثال ریاض خان زه د خیبر پښتونخوا د فلاني کلي یم زما دا مستد مثال او وبلای کی موږ کلی ته ترانسفرم نه راکړي یا په بل ځای کې چې دې موږ ته امن امان کې دې په ډرل دغه د خواز د زیاتو بونې دي یا په سکول کې دا مسله د مشکل دی یا د سیټ په ځای کې موږ دا مشکل ده. هر مهمه کې مثال ساده درخواست دې کې خپل نوم او د پلان نوم خپل ادرس او فاته او مثال ټلیفون نمبر دا او په سنټ کې چې دې مکی یو طریقه ده. موږ دا د سنټ خپل ایمیل دی ویب سټ دی داغه په ذریعہ چې چیرې هر چیرې په خیبر پښتونخوا کې دی، پښتون بلوچ شریف صوبه بلوچستان کې دی، په فاټا کې دی، دا سینټ پر ویب سایټ او پر ایمیل باندې راستوري شي.
د ذکر دا چې دا شکایتي مرکز د روان کال په اپریل میاشت کې جوړ کړل شوی دی او د کې هر هغه عوامي مسله راپورته کیدی شي چې په کوم عدالت کې د اوریدو جوګه نه وي او یا پر متعلقه محکمه کاروایی نه کوي.
د ریاض مساخیل ریپورت موریدو. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ټکی کام باندې هم اوریدئ شئ. وخت شوه دی درې نیمې بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وای په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان لمنځه وړي او لدریو سو زرو نه زیات خلک بې کوره شوي دي. خلک وای په سیمه کې اوس هم لارې بند دي او حکومتي چارواکو ورسره مرستې نه دي کړې. د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر اکبر وای په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو په کیسونو کې 83% کم راغلی. نوموړی وای تیر کال دغلته د پولیو 6 کیسونه څارل شوي وو، خو دا ځل تر دې مهاله یوازې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د اسلام آباد پولیس وای د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیګ نومېده. هندي امنیتي سرتیری نن د شمالي ایالت پنجاب په ګورداسپور سیمه کې چې د پاکستان پولې ته نږدې موقعیت لري د وسلوالو لخوا د یو برید په شا تمبولو کې بوخت ول. په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د یو ساعت جګړې په اوږدو کې د دوو پولیسو او درې ولسي کسانو مړینه تایید شوې ده. په دې پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي مولا د زوی و په وژلو شو او ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ای تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو له مشالې ورول چې نجیب امیر وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور حمله رو خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي امور مشیر سرتاج عزیز سخلی لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوی پابندیانو د خاتمې نه فائدو چتولو خواهشمند دی او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل دونه پس به د توانای اخکار د علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی، نو دا حقیقت کې بدلی دی شي. خوشر دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړي شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسي را ونده. خود ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروگرام مسری له بوجي د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتر پایپ لاین مکمل کړی دی، نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نورې ذمہوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کولاو کړې شي او په برامداتو دي پابندي هم لري کړې شي چې ملکی معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیر کې لیکي په ایران ګبل شوی زیات پابندیانې به د سخت کال اخیره پوری ختم شي او د دې نزیات نزیات فائدہ او چتول لپاره پاکستان له د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورت نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورت جاج اخصه شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی وو. د سنه پس چې رپورت مخې ته راغلو، خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورت جاج اخلي، نو دا سوال نه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورت چیلنج کولی شي او یا دا چې د کوم مسلو د رپورت کې ذکر شوی دی هغه به دی قبول کړي او کنه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي، نو الیکشن کمیشن لازمی کی چې کوم خلک دې بد انتظامی کې ککړ وو دغه خلاف د کاروایی وکړي شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې چایسې نه پس په کومه نتیجه رسیدلې ده دا خبره د عمل نه پس معلومیږي، خو فوري توګه باندې دا هم ضروری پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کوم انتظامی مسلې راغلي وي دا غي لپاره د تجویزونه وړاندې کی. ادارې اخیر کې لیکي باید چې سینو پنجاب صوبه کې کېدونکو مقامی انتخاباتو لپاره د مخکې نه د انتظامی مسلې لري کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو اهم کې دي شي په پاکستان کې تر سره شي. پورو ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې خارونه کراچۍ، پېښور او پنڈی د نړۍ له هغو شلو خارونو دي چې تر ټولو زیات خیرن او خیچن دي. دغه دوه مقالو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وې د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه خودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو دا سه نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیر ورځو کې دا اویل تمه ده چې دغه خبرو کوربه دا وارشنایي حکومت وي. دغه پاکستانی چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي، او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیخ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غک تا ویلي لا هم د روانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې خارونه کراچۍ، پېښور او پنډی د نړۍ د هغو شلو خارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خیچن دي. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د رپورټ تر مخه د پاکستان په دغو دریو خارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 خارونو کې شوې چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پنډی په 8 نمبر خیچن خارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د خارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي، او ښایي چې د دغه خارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پیپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 9 هیوادونو کې شوې ده، او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خیچنوالی معلوم شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
دا پرخنده څه ده چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
ډویچ ویله ویبپاڼه لیکي د چین پرسې
او اوس هم استاس لپاره یو بله مکله لرو. ډویچ ویلې ویبپاڼه لیکي داسې رپورټونه دي چې د چین د سینکیانګ د یوغور نسل ځینې خلک په افغانستان کې جنګیږي. ویبپاڼه زیاتوي یوغور مسلمانان چې د چینی حکومت لخوا ځپل کیږي ډیری پر دې مجبور شوي چې پاکستان، افغانستان، قرغیزستان او شام کې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
ډویچ ویله ویبپاڼه لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې آباد یوغور مسلمانان چې ترکستاني ژبې دي د دې هیواد حکومت ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې فکر کوي چې ګینی بیجنګ د دوی د کلتوري شناخت، سیاسي حقونو او مذهب د لمنځه وړلو هڅې او د دوی د سیمه ییزو قدرتي وسایلو استحصال کوي. د تیرو 2 کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي، او هم له دې کبله ګڼ شمېر یوغور مسلمانانو سخت دریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کیږي، خو ځینې پوهان وایي په کار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنگیدو رپورټونه مخې ته راځي، نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنگیدونکي وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه. هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچ ویله ویبپاڼې په برسلز کې د جنوبی ایشیا جمهوری فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یو غور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوب ایشا دننه او بهر لوسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. چینیایی سرچینې وایي یو غور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سختدریز ډلو کې شاملېږي. یو غور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنگي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عرب مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یو غور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یو لبلتون غوښتونکو سختدریز ډلو او تراگر تنظیم ګرځولې وو. د ملګرو ملتونو لمخې یا د ډاله لال قاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کیږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنگ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یو غور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنگیږي. د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیکپریډ او اولف وایي یو غور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبا په بشپړ توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورسپاره لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د لادرک کل شو خپلوان تور لګوي چې ډېرې خلک یې لادرک دي او چارواکي یې په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. مقاله زیاتوي یوازې په سوات کې تیر کال کې شاوخوا څه باندې 400 اوسه کال د 50 کسانو مړي د مختلفو جیلونو څخه خپل سیمو ته لیږل شوې دي. د مقالې نورې برخې انیسه اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سمو د وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بیبي زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا 300 پورې نیاز بیبي ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یو ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلي شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایا. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بیبي په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړل چې ډېر زر به خپل کور ته بیرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې عرصه یو میاشت روستو نیاز بیبی ته یو چارواکی د ټلیفون په ذریعه خبر ورکړ چې زوی دې مړ دی، راشه او داغه مړی یوسا. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد پاغه لسکونه قیدیانو کې یو و چې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوي دي. په راپور کې راغلي د پخوانیو قیدیانو د غي د خپلوانو د بشري حقوقو د سارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوګي سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کیږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لادرکه شبو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. رسپانه لیکي د امریکا حکومت پاکستان تر ترهګرې پر ضد عملیاتو لپاره د هلیکاپټرو او د لیسر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مد کې د $1,000,000 د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوځ ته یې خبرداري ورکړې ده چې د بشري حقوقو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکي کې په پوځي مرستو بندیزونه لګیدل شي. په سوات کې یو خبریال فیاض ظفر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا 80 کسانو سخت کال د جون تر 2 نیټې پورې 500 مړي له بېلابېلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سوات کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشر جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپلو ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه یې ټکولې ده، خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلې.
اردوونکو بخنه غواړم د غشمیره مازیات خو د لوز تاسو مچ په سواد کې د نیو ټایمز په خبره تیر کال 40 او سه کال د 50 کسانو مړی د بن خپل سیمو ته وړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډ چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د ونیزې خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور ننۍ خپرونه کې پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خپرونې کوربه بشیر ګواخت او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل په ورځو لمشالې ډیو اوریدلې شي.
د سولې پر لور
child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم مبارزې او نوبل سولا جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د ښوونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مضامین څومره اهمیت لري. زه بشیر ګواخیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پښتونخوا د څه د پاسه 28000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبایي حکومت نوی نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعه پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او گاونډي هواد هندستان یې دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم په دې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. په دې بیل شو چې یاره اسلام یو اسلامي مذهب دپاره چې دی بیل مل په کار دی، ځکه چې انډیا کې هغوی هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرېخوسته او دا پاکستانی مذهبونه چې دي دا به نه پرېخوسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید او نیوکې کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یې وستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینې هغه مواد له کتابونو لرې کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریې د خپرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کوم دی د لوکل لا د کوم کلیوال لا د کوم خاریه کوم ضروریات دي کوم هغه مشکلات دي هغه په نظر کې نیول پکار دي. مونږ چې کوم جنگي جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لږ سافت کړل. زه چې ارمین وم د عیسایانو یا هندوانو هغه ما خطراله چې مونږ ماشومان هم اسلامیات وایي هغه اخلاقیات چې کوم دی کنه ایتکس هغه پکار دی هغه پر ما هغه شریکه ځکه چې ایتکس ویلکم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی لکه مطلب سندھ والو لا پنجاب والو یغه کې لاغه نه شروع شوی دی له هندویزم نه او راځه راځه اخر ته په اسلام باندې ختمیږي. خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په څه طریقې سره چې د کتاب څوک وایي چې د غالک مسلمان شي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستانی ښوونځیو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلی چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول، نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشا هماغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هود بای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېرې لیکنې کړې دي. هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنی ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بې لارې کولی شي.
موږ باید اسلام د ژبې او ساینس په تدریس کې ور داخل کړو. که موږ ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنا یې دا ده چې موږ به ډېر بې وقوفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساینس پوهیږي او نه په تاریخ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي په دې اندي چې د ښوونځیو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومانو لپاره داسې مضامین اچول پکار دي چې هغوی په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅوي، بلکې داسې مواد هم ضروري دي چې هغوی له خپل تاریخ او جغرافیې څخه په داسې انداز با خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نه شي. عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان تر څنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي. فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي. د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول ښودل شوي او دوی کې سوله ییز اتلان هم شته دي.
شیخ زمنګ نصاب کې چې کوم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا دی چې اوس ته سوچ وکړه چې یو سړی شپېته کاله اوه کاله اتیا کاله یو جدو جهد دا یو پارټۍ دا یو ګوند دا یو حقیقت دی د تاریخ هغه تا پټ کړی وي. دومه دا چې اجمل خټک صاحب باندې سړی نو پکې چې نه تاسو خپل سوچ وکړي چې وفات شوی وو درې ورځې څلور ورځو پورې ټي وي ګانې ریډیو ګانو ور باندې هغه کولو خو کتاب کې نو یو سړی نه ما تپوس کړی وو مخکې چیرته ته هغه پیژنې ډیورن کرښه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندله کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې. بیا یو ځل ما یو الک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیر روحان پیژنې وی چې نه. بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وی چې او باچاو اخر ته هغه الک ما ته ووې چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیر روحان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشته. ما یې الک ته کوم ځای ویلې ځکه نه ګورم مې کاني ګورم خو پیر روحان کاري کاني ګورم وکنه. هغه الک ډیر غریب خفه هم شبه.
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې له خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبور دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریځي زیاتوي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو. دوی چې کوم بدلونونه کړي د هغې مثالونه څه دي؟
لږ معمولی معمولی پاکستان نقشه پکې پراپر نه وه دغه ګډ شوی دا نه چې چا به د کس تکلی کې دي چې پهغلتې شوي څه پکې داسې وو چې مثال په طور باندې په هغې کې په ګریټینګس کې دا لیکلی شوي چې ګوډ مارننګ مس خلکو دا ویچېر په کار چې السلام علیکم وي پکې نه هغه موږ هغې سره السلام علیکم ایډ کړو چې مسلمانان ملاو شي یو بل ته السلام علیکم وایي. دغه شانتې یو مور او لور ناستې په پارک کې چې هغې سکرټ اچولې دی نو هغه اعتراض وچېر دا خو زموږ نه د صوبې ډرس دی نه د ملک ډرس دی.
محمد عاطف د څلورم او لومړی ټولګیو یا کلاسونو د کتابونو خبره کوي. فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړي وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونو کې بې ضرورته ګوتې وهلې دي.
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما ته دا وایي چې اوس چا ته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې. پاتې شوی هغه والا خبره پبلیشران چې کوم وو هغې به کتاب راوړو کتاب کې به هغه جنکیو ته سکافونه په ور سر کړي وو چې هغې ته به موږ وایو چې لا لوپټه ورته په سر کوي او لا ورته په سر کوي. ما ځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه په سر کړی سکاف مې وویل لوپټه نه سکاف. هغه کې سداسې نکته شته نه چې هغه ته وای چې هغه مونږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وای د خونځې په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږه باندې لګیا دی کټکی را پټای مو کله سره سره کوي کله سره تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه ته په ماشوم والی کې تاریخ پټ کې خو بیا به په غټوالی باندې سکے غټوالی کې هغه ماشوم هغه زبزب ښکار وي او هغه ښکار چې کوم څه ټیم یو کام چې کوم دی یو کام هغه به ژوندی نشي پاسته کېدلی چې هغه د تا زبزب لا د کنفیوژن ښکار شي. اوس تاسو که خیال کړی مونږ اوس هم لا کلیئر نه یو تر اوسه پورې مونږ لا هغه ټاکلی نه دی چې مونږ لار کوم طرف ته دی ګودر مو په کومه روان دی هغه روډ میپ چې شته ویلی شي که هغه په خارجه پالیسي کې روډ میپ دی او که هغه اندرونی پالیسی هم وي چې ما روډ میپ دی کم طرف ته زه به زم کم طرف ته او ما قبله کم طرف ته دی او ځنه خبرې د خولي خبرې دي د خیالاتو خبرې دي د خوب خبرې دي هغه بل شی دی خو که اصلي واقعیت چې ما تاسو ته وویله چې هغه کې چې ماشوم خپل هغه نه خبر وي خپل اقدارو نه خبر وي خپل ژبې نه خبر وي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب ځینی کتابونه تیر کال چاپ شوي وو خو شاته 4 میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خو شاته 28000 خونځو کې نږدې 4 میلیونه ماشومان ته ورکړل شوي دي او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ. Oh, my God.
نارا سا چی پات نسی خام خارا سا اخیر